اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خنده وزیر یو ځل بیا هرکلی کوم. د پیښور سره نږدې په ادیزو سیمه کې په جنازه یو ځانمرګي برید سلور دیش کسان وژلي. د پاکستان او تاجکستان حکومتي مشانو د خیر خیګړې یو شمېر معاهدې لاسلیک کړي او د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اول ورزو منور شاته د تازه خبرونو لپاره
د پیښور سره نږدې د متنو په ادیزو سیمه کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه سلور دیشتنه وجل شوی او ګڼ شمېر جوبل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو وجنه د تیرو کلونو په نسبت په کال 2010 کې 15% زیاته شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې اترې کړې. نن د کرکټ نړیوال کپ 15مه لوبه د هند او هالند ترمنځ په ډیلی کې روانه ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور سره نږدې د متنو په ادیزو سیمه کې په یو جنازه کې بمی چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه سلور دیشتنه وجل شوې او ګڼ شمېر جوبل شوې دي. د دې پیښې نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
یولس بجې جنازه وال تکي د ویخدي او پاغي کې ځانمرګي بمی چاودنه شوې ده چې د ډي سي او فراج احمد د وینا سره سم پاغي کې سلور دیشتنه وجل شوې دي او درې سلويخ کسان زخمیان دي. د سی او سراج احمد مشال ریډیو ته دا وویله دغه چې کوم مرګ جوړ لږه په دې کې د زیاتوالي امکان.
تیر شپه نامعلومه وسلوالو په در ادم خیل کې د هلکانو یو سکول په بارودو الوزولې. یاد دی وی چې د ډېری مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ګڼ سکولونه تباه کړی شوی چې ذمہواری وسلوال طالبان په غاړه اخلي. نن سهار د بلوچستان د ډېرا بوکتی ضلع په سیمه کې د ماین په جلا جلا چاودنو کې سلور کسان مړه او خواوشا سلیریش جوبل دي. تر دې دمه د دې پیښو پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. هلته د کراچۍ د پیراباد د پولیسو تر مخه تیر ماښام د اورنګي په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سورلو په یو بس ډزې کړې چې په ترس کې یو کس وجل شوی او سلور نور زخمیان شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د وینا له مخه د دوی یو مشر هم په یو بل پیخه کې وجل شوی. هلته پولیس وایي بل یو پیخه په ادګا کې رامنځته شوی چې پکې د سنی تحریک یو غړی وجل شوی. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سمو دې راهیسې په هدفي وجنو کې ګڼ شمېر خلک وجل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګری ملتونه وایي د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو وجنه د تیرو کلونو په نسبت په کال 2010 کې 15% زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د ریپورت لمخه د هیواد کې د جګړې له امله تیر کال کې 2100 ولسی خلک وجل شوي چې په کې 15% د وسلوالو طالبانو د بریدونو ښکار شوي. ریپورت زیاتوي په دې اړه د فکر وړ خبره دا ده چې د حکومتي چارواکو د هغوی د پلویانو او د مرستندویه ادارو د کارکونکو وجنه یو په دوه زیاته شوي. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیبیا په حالاتو خبرې اترې شوې. وایټ هاوس وایي دواړو هیوادونو په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیز یا نو فلای زون لګولو باندې خبرې کړي. د دې نوړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلیو چې د دې فیصله به ملګری ملتونه کوي. هلته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلی برتانیا او فرانس د امنیتي شورا په قرارداد باندې په ګډه کار کوي.
What we are working on is elements of a resolution.
موږ د جهازونو په تګ راتګ باندې د بندیز په قرارداد کار کوو. موږ په دې اړه د فرانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره کار کوو. خدا د پلان جوړولو سره اړه لري. څنګه چې ما پرون ویلی وو په دې اړه به د نړیوالو ټولنې لخوا په ګډه منځوره ته ضرورت وي.
بلخوا د کرنل قذافی د پوزونو او د مخالفینو ترمنځ سرخار ترابل سره نږدې په تیلرون کې خار زاویا کې دن خطو ریپورتونه راغلي دي. د کرنل قذافی پوز غواړي چې دا خار د حکومت مخالفه خلکو د ولقې نخلاص کړي. په دې لړ کې پوز د ټانکونو او توپونو استعمال هم کوي او د دې خار محاصره یې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په روس کې د ولسمشر دیمیتری میدویدف سره لیدل کتل کړي. وایټ هاوس وایي خاغلی بایدن هیله مند چې د دې سفر له مخه به د دواړو هیوادونو تعلقات نور هم مضبوط شي. نوموړی به وروسته د روس د سیړنې یو مرکز ته هم ځي چې د روس په وینا دا مرکز به د امریکا د سیلیکان ویلی په شان وي. د ایران د حکومت مخالفه ډلې مشر میر حسین موسوی د ویب پاڼې د لارې ویلي چې هغه سره د خپل میرمنې په خپل کور کې دی او د وی پانی د هغه د ریپورتونو په اړه یې بخنه غوښتې چې پکې ویل شوی نوموړی جیل ته منتقل کړی شوی دی. هلته د حکومت مخالفه یو بل مشر مهدی کروبی په اړه د هغه وی پانی ویلي چې د نوموړي او د هغه د میرمنې په اړه هیڅ معلومات نشته. د یمن سرخار سنا کې په حکومت مخالفه مظاهرو کې یو تن وجل شوی دی. د مظاهره چانو په وینا دوی د علي عبدالله صالح د 22 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره کوله چې ورباندې پولیسو ډزې وکړې او پکې 15 کسان ژوبل شوي. د یادونې وړ ده چې د تیرې سمودې راهیسې د تیونس او مصر حکومتونه هم د حکومت مخالفه مظاهرو ښکار شوي دي. د دې تر څنګ د یمن حکومت د القاعده او بیلتون غوښتونکو د فشار سره هم مخ دی. او په اخر کې د لوبو د نړۍ یو خبر. نن د کرکټ نړیوال کپ 25مه لوبه د هند او هالند ترمنځ په ډیلی کې روانه ده چې پکې تر دې دمه هالند په 1 اوورونو کې 101 رنزونه جوړ کړي او 15 لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو او استاذ خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پیښور سره نږدې په ادیزو سیمه کې په جنازه یو ځانمرګي برید سلور دیش کسان وژلي.
څنګه جنازه نه ته تړلو دغه غړښه په دې بزان نه وپې ته مکه د ګیر چا پیره بس مراد ازاله ته چو دا مسلمانانو کار نه دی دا بوزدلانو کار دی.
د پاکستان او تاجکستان حکومتي مشانو د خیر خیګړې یو شمیر معاهده لاسلیک کړی دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدلو عمل د یو ان ایچ سی آر په مرسته یو ځل بیا پیل شوی. خو کډوال وای
زمونږ د سر پناه نشته چې د سر پناه راکړل شي نو موږ به ان شاء الله خپل وطن ته ځو. خپل وطن زمونږ د پاره ډیر بهتر دی او ډیر ښه دی.
د امریکا حکومت د نړۍ لس خوځو ته د بهادرۍ ایوارډ ورکړي چې پکې د پاکستان غلام صغرا هم شامل ده. د هغې لپاره هیلری کلینټن وای
For sheer determination and strength to overcome, we are so proud to present you with this award.
په لوخت مشال سره تیر کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پیښور په جنوب ادیزو سیمه کې د جنازې لمانځه کې یو ځانمرګي برید سلور دیش کسان وجلی او تر سلويختو پورې ژوبل کړی دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د امن لخکر د یو غړي وکیل خان حاجی د خزې جنازې د منځ پر مهال شوې ده. د پیښور په ټولو روغتونونو کې ایمرجنسي لګېدلې او ژوبل تنان لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوې دي. تازه تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په ادیزو سیمه کې په جنازه کې د ځانمرګي بمی چاودنې له امله سلور دشتنه مړه او 200 جوبل شوې دي. په دې لړ کې د پیښور ډي سي او سراج احمد مشال ریډیو ته وویل
دا خودکش د ماکاو د چکمدن وکیل می سره لري هر امر لشکره اهم سره لري دا غره خځه جنازه او پای کې دا خودکش د ماکه شوې ده او په دې وجه باندې دا کې جوړ ډي سي زیات شوې ده. تر اوسه پورې چې موږ تک مطلع ترغلي دا غي مطابق چکمدن او سلور دیش کسان چکمدن او شهید شوې دي او چکمدن د سلور کله زخمیان دي خصوص مامبولل چې روان دي په دې کې د زیارتې امکان شته.
پیخه کې ټپې شوی کسانو په لریډینګ روختون کې د مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حل شریک کړي دي. دوی وایي
زما مهین نوم ده ولد محمد زمان د دواره خپل له شوی حق شوی د دې زو سیدون جنازه کې زما په شرکت کې عمر او اخیری سب کې ولاړم او د ما کشوی د به ماتې سپتال لګیدل بس پر طرف باندې ویدو واخې بس نور معلومات را تول لګي وګونه بس وکړ دي وګونه مې आवाज بالکل سراسر زيته ظلم دي انسانيت د پر د ډېر غټ نقصان دي.
زمانوم سراج محمد دي زما د خپل وادر نور هو ان شاء الله الله بدل دي خيما څنګه جنازې نه ته تړلو دغه غړا شپه دې بزان نه وپې څو مې کته سر مې شنګا شو روګه پس اب سر میں گوتے وعدے جو میں کہتے گیر چاہ پیرا بس مرد آسے اللہ تو چاہو دار مسلمانہ نوکار نرے دار بزدلہ نوکار رے اب دینا ایک ان تاریخ ماں دیں ان کے لئے بانے ماتے رو رہا وشتی شوی اگم زمان پا کور بانے گولا راگے دے کوٹے بانے خودے دے بچ گڑی ہو بس دیکھے ہوا جو
دا ادیزو د قامیل اخکر مشر دلاور خان هم د مشال ریډیو سره په دې لړکی خبرې اترې کړې دي. هغه وایي
زمونږ رشدار زمانہ وباسي ولا هیڅ نه ده په جنازې کې خودکش دماغه شوه کله بالکل راو جنازې ته راځنه شو خودکش سړی وه دماغه جنازې ته راځنه شو ځاله ځاس په کې دنیا خلک ورته مړ شو امبولانس راځلی او خو پولیس پولیسي شو نشته دلته دا دیش کې دلته چې موږ دغه قربان نه شو او ما هیڅ څه دا وی دا ښکار کالبوس اما دا به دوه ولته شو نه خلک ورته زه نه پولیس نه مو شو چې د طالبان نه کړی ما دې دا خبرې کوي سما کور راځي ما وایي چې مزال به ما وایي چې ما دې ما به جواب ولې دا شو مړ کړی ما له کالبوس نه ملاوي دي ما ته روټه نه ملاوي دي ما ته پټو کار نه ملاوي دي ما ته یو شی نه ملاوي حکومت دربا هیڅ څه نه پوه نشته ما سره
د یادونه ولدا چې د اډیزو د ځانمرګي بمی چاودنې په اړه حمزه نومي یو طالب قومندان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دې بریټ ځمواري مونږ په سر اخلو ځکه چې په دې جنازه کې د اډیزي امن لخر غړي موجود او مونږ هغه په نخښه کړی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د پیښور سره نږدې د اډیزو پسیمه کې یو ځانمرګي بریټ شوی چې پکې سلور دیرش کسان وژل شوی دي. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د یو ځای خبريال جاوید عزیز نه پختلی په پیښور کې څومره پولیس دي او دوی سرنګ د خلکو ساتنه کوي. جاوید عزیز:
په پیښور د سکیورټي د پاره شپږ زره پولیس دي، دینا علاوه د اف سی فورس دی او په ډیرو علاقو کې د فرنټیر کور چې کوم د آرمی یو شاخ دی هغوی کسان تعینات شوي دي. دینا علاوه قومي لښکرې جوړې شوي دي په اډیزو حکومتونو کې، اسپیشلی دوه لښکرې کار کوي. د یو هیډ چې دی د سابق ناظم عبدالمالک زوی دی او د بل هیډ چې دی هغه دلاور خان دی چې کوم د پی ایم ایل کیو یو غړی دی. خو دا لښکرو یو ګیله دا کړې ده چې یاره حکومت چې کوم دي سره کومې وعدې کړې وې هغې نه رسته شوي دي او دوی ته نه پولیس والا ورکړی شوي دي چې یاره دوی سره په دې پیټرولنګ کې حصه واخلي او دې علاقو ته حفاظت وکړي او نه ورته اصلاح او نور مواد ورکړی شوی دی. د دې د وجې دي درې ورځې مخکې وارننګ هم ورکړی و که چېرې حکومت دوی ته نور سپورټ پرووایډ نه کړو
جاوید عزیز صاحب په پیښور کې چې څومره آبادی ده د هغې مطابق دا شپږ زره پولیس چې کوم دي نو دا پولیس په لارو کوڅو کې دي کدی کې څه په چوټایم وي او څه په ډیوټۍ وي نو څومره به په ډیوټۍ وي او څومره به دنده کوي څومره به د خلکو حفاظت ساتي؟
ګورنګي که تاسو ساينټیفیکلی او ټیکنیکلی خبرې کوئ نو د شپږ زره پولیس خو ډېر زیات کم دی. زما په خیال خو د شپېتو زره نه هم زیات پولیس صرف د پیښور ښار لپاره پکار دی. په دې چې یو خو دا د درې طرف نه د قبایلي علاقو نه ګیره دی او بل پکې غټه خبره دا ده چې د دې چې کومه آبادي ده هغې سره افغان مهاجرین چې ملو کوي نو دې آبادۍ دپاره شپېته زره پولیس هم ډېر کم دی. بل دې سره چې کوم وسایل دي دی هغه هم ناکافي دی. کلاشنکوف خو ټیک نه ټولو سره به وي او د ملټنس د کاونټر کول د پاره چې کوم ساينټیفیک ګیجټري پکار دی، کوم ایکسپلوسیو ډیټیکټرز پکار دي، کوم سکینرز پکار دي، نو هغه زمونږ فورس سره هیڅ کله هم نشته.
جاوید عزیز صاحب په پیښور کې او د پیښور نه بهر چې کومې لارې دي څنګه چې تاسو ویل چې د قبایلي سیمو دغه سیمې دغه ښار ته لارې راځي نو په هغې چیک پوسټونه شته او هغه چیک پوسټونو باندې چې کوم خلک ولاړي کوم پولیس ولاړي هغوی دومره ټرین دي دومره معلومات یا دومره د سیکیورټي په حوالې سره هغوی ته معلومات شته چې څنګه خلک وپېژني او راپرېږي دي؟
که زمونږ انټیلیجنس امپروو شي او پته ولګي چې یاره فلاني لکه نه فلاني کس روان دی یا فلاني لکه نه فلاني سهار روانه ده نو دا چې ډېر مدد وکړی شي خو انټیلیجنس کمی و تاسو ویلی شي چې دا ډېر زیات دی. بل چې کوم سیکیورټي چیک پوسټ دی هغه په فرنټیر روډ باندې چې کوم د خیبر ایجنس دی او د پیښور منځ کې دی په دغه باندې جوړ کړی شوی دی. د درې ادمخیل سره چې کومه قبایلي باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوی دی. زمونږ چې کوم ممندو سایډ ته چې کوم باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوی دی. هغې کې باقاعده دس نه بارہ کسان بیس کسان پورې تعینات وي د ایف سی او د پولیس مشترکه. خو هلته کې هم د ټریننګ کمې دی بل د ویل کمې دی. هلته چې کوم کسان تعینات دي هغه زبردستي تعینات کړی شوي دي متني به ډبېر کې یو پولیس والا هم کار نه پلواړي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی نن سهار د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي په سیمه کې د ماین په جلا جلا چاودنو کې سلور کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د مشال خبریال نیاز موساخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
دا گاڑی چې عام خلک کې سپاره وو د ضلع ډیره بوکټي له پیرکو سیمې څخه د ډیره بوکټي پر خوا را روانه وه چې د ماین ښکار سوه. د ډیره بوکټي پولیسو و مشال راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د 11 بجو په شاوخوا کې رامخته سوه. د ډیره بوکټي د پولیسو دویم مشر یا ډی ایس پی محمد عثمان په دغه هکله سدا سي راته وویل. دا د پیرکو علاقه ده. یو پیکپ گاڑی چې مسافران کې سپاره وو د ډیره بوکټي شارګوټي پر خوا را روانه وه چې د سړک له غاړې سره په مځکه شخ لمای سره ټکر سوه چې په نتیجه کې گاڑی تباه سوه او سلور کسان پر موقع باندې مړه او شاوخوا شل کسان ټپیان سول. ټپیان د ډیره بوکټي روغتون ته وړل سوي دي. مړه سوي او ټپیان ټول عام خلک دي او دا هغه خلک دي چې له لیرو پرتو کلیو څخه د ښار پر خوا هر سهار راځي. هلته بیا هم د ډیره بوکټي د لوټي په سیمه کې د یوې ګیس کمپنۍ او جی ډی سی ایل گاڑی هم د ماین چاودېدو له کبله تباه سوې ده چې په نتیجه کې د کمپنۍ 15 کسان ټپیان سوي دي. پولیسو په وینا دا پیښه له اولې پیښې څخه شاوخوا نیم ساعت وروسته مخته راغلې ده. بیا هم د ډیره بوکټي ډی ایس پی محمد عثمان د لوټي په سیمه کې د ماین چې کومه 14 سوې ده نو په هغه کې د او جی ډی سی ایل په نامه د یوې ګیس او تیل په لړ کې کار کوونکي کمپنۍ گاڑی تباه سوې ده. هو دا پیښه هم اوس رامخته سوې ده. په دغه پیښه کې 4 کسان ټپیان سوي دي. د راپورو له مخه په دا دویمه پیښه کې تر اوسه د څه ځاني تاوان اطلاع نه ده مخته راغلې. تر دا دمه لا چا د دغو پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې او هلته د سیمې پولیسو هم په دغه لړ کې یوازې دا ویلي چې دوی دا وخت په پلټونو بوختي او په دغه لړ کې له څه پرمختګ څخه به رسنۍ مخته خبرې کوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو
د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې اوس همزو کراچۍ خارتا چرته چې د تاوتری خالی په تازه پیښو کې 13 شپه 3 نور کسان وژل شوی دي. وژل شو کسانو کې یو تن د پیښور د زده کوونکو د ډلې پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی کمیټې غړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د پیرآباد پولیسو په وینا تیر ماښام نامعلومه وسله والو د اورنګي ټاون په سیمه کې د سورلو په یو بس ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې یو کس نورالحسن وجل شوی او 4 نور جوبل شوي دي. د تاوتریخوالي و بله پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسله والو 22 کلن عمران افریدي په ډزو ووجلو. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مرستیال مشر ډاکټر پاینده خان مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی تن د دوی د ډلې د سرکرده مشرانو څخه وو.
فیڈریشن سینٹرل کمیٹی ممبر ہوں، مرکزی عہدیدار ہوں اور 8 بجے اگر کور طرح سے پلارک اٹیک ہو
ڈاکٹر پائندہ خان زیادہ کڑا چے دا عمران افریدی دا جنازے دا مراسم پا محال با سخت احتجاج کوی او دا حکومت سخا غختن کوی چے دا پختانوز دا کون کو دا وجن مخدی ونی سی. یو بلا ور تا پیخا دا ایدگاہ پسی مکرامنز دا شوی چے دا پولیسو پا وینا پا که یو تن چے مشتاق نومی دا وجل شوی دے. پولیس وای چے وجل شوی تن دا سیاسی گون سنی تحریک غڑے وو. دا یادوانی والدہ چے تیرو چو رزو را حسی کراچی خار کې د هدفي وجونو نوې لړۍ شروع شوې ده چې لوجي د تیري اونۍ راهسې پلسګونو کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. د ګول په ورځ هم په یو ورته پیخه کې د قبایلي سیمو فاټا د پخواني سنیټر سخی جان 45 کلن زوی رویداد خان وجل شوی وو. رویداد خان د پښتون اکشن کمیټۍ پخوانی غړی او د کراچۍ امن جرګې مشر وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوریدونکو، په خبرونه کې زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان او تاجکستان د حکومتي مشرانو ترمنځ 13 ورځ 4 معاهده لاسلیک کړی شوې چې پکې دواړه ملکونه به د صحت، خوراک، زراعت او لوبو په شعبو کې د یو بل سره مرسته کوي. تفصیل لپاره زو او د احمد الله دا رپورټ اورو.
معاهدې لاسلیک کولو دستورا په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وشوه چې پکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او تاجک صدر امام علی رحمان ګډون وکړو. پاکستان لخوا د خوراک وزارت وفاقي وزیر اسرار الله، د صحت سیکرټر نرګس سیټی او لوبو سیکرټر عزیز احمد بلوچ معاهدې لاسلیک کړې. د دستوري وروستو وزیر اعظم د نوموړي په اعزاز کې د ماسخوتن میلمستیا ورکړه چې پکې امام علی رحمان سره راتلونکي وفد نه علاوه پاکستانی وزیرانو، جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیئرمین جنرل شمیم وای او واړو فوجي مشرانو ګډون وکړو. ګډ خبري غونډې ته وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل
پاکستان او تاجکستان ترمنځ کلتوري، ادبي او ثقافتي اړیکې دي او د صدر امام علي رحمان د دورې نه دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم ښه شي. دواړه ملکونه په نړیوالو فورمونو باندې د یو بل مرستې کوي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ، نشه ییزو توکو او انتها پسندې ښکار دي او دواړو ملکونو ترمنځ دفاع په شمول معاشي او تجارتي څانګو کې د مرستې ډېر امکانات موجود دي او پاکستان تاجکستان سره دفاعي پیداوارو کې مرستې کولو ته هم تیار دي. پاکستان او تاجکستان د توانایي او کرکلې په څانګو کې هم د یو بل سره مرستې کوي او موږ به تاجکستان سره د ریل، هوایی او سړک د لارې رابطې بحالوو چې دا شان د دواړو ملکونو ولس هم یو بل ته نږدې راشي.
تاجکستان صدر امام علي رحمان په خپل وینا کې ویل چې تاجکستان پاکستان سره تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. د صدر آصف علي زرداري په بلنه ما د پاکستان دوره وکړه او زه ګڼم چې دا دوره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات مضبوطولو کې نور هم ښه کردار ادا کړي. ترهګري او انتها پسندي د دواړو ملکونو ګډه مسله ده او په شریک به د دې مقابله کوو. پاکستان ته راپېښه د توانایي مسله حل کولو لپاره به موږ په زر میګاواټه مشتمل یوه منصوبه شروع کوو چې فایده به یې نه صرف تاجکستان او پاکستان بلکې قرغزستان او افغانستان ته هم وي. موږ غواړو چې پاکستان او هندوستان ترمنځ دې ټولې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړی شي. یادونه وړ ده چې امام علي رحمان به نن کراچۍ کې کاروباري طبقې سره لیده کاته کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ډان رسپانلیکی په اورګزو ایجنسی کې سکولونه یو ځل بیا پرانستل شوی دي چې د خرابو حالاتو او بدامنۍ له وجې د غلطه تعلیم ته سخت نقصان رسیدلی دی. تفصیل اورو د داود خټک نه.
د ورسپانې ډان په وینا کې یوې خواته د پاکستان امنیتي ځواکونو په اورګزې قبایلی سیمه کې د امن پر ځای کولو اداوې کړې دي، نو یو بل خبره دا هم ده چې نږدې 9000 زده کوونکو اوس یو واری بیا سکولونو ته تلل پیل کړی دي. د ورسپانې په وینا اورګزې ایجنسی په فاټا کې د ډیرو وروسته پاتې سیمو څخه یو ده. که څه هم په اورګزې ایجنسی کې د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو شمیر له مخکې نه هم کم وو، ولې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دغه سکولونو ته ډیر زیان ورسیدو. په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د جینکو سکولونه پنه کړل. اوس چې د امنیتي ځواکونو په وینا په اورګزای کې تر یو حد امن پر ځای شوی دی، نو شاوخوا 18 سکولونه په خیمو کې پرانستې شوی دي چې جینکې او هلکان پکې زده کړې کوي. د ورسپانې ډان په وینا په دغه سکولونو کې زیاتره هغه ماشومان سبقونه وایي چې کورنۍ یې په کوهاټ او هنګوزی لو کې په خیمو کې اوسېدي او اوس خپل کلو او کورونو ته ستنې شوی دي. د ورسپانې په وینا دا یو ښه خبره ده، خو چارواکو ته پکار دي چې د نړول شو سکولونو جوړول دي زر تر زره پیل کړي. لکه د نورو قبایلی سیمو په شان په اورګزې ایجنسی کې جینکې سکولونو ته دتلونه منع کیږي او دغه سی په ځینی ځایونو کې د وسلوالو طالبانو د شتون له امله چارواکي نشي کولای چې دغلته سکولونه پرانځي. د ورسپانې ډان په وینا 13 اونۍ نامعلومه کسانو په مردان کې د جینکو په یو کالج د دستي بم حمله کړی و چې په نتیجه کې یو شمیر د کالج نجونه ژوبل شوي وي. د ورسپانې په وینا که حکومت غواړي چې د ترګرۍ ضد جنگ دی وګټي، نو په کار ده چې تعلیمي ادارو ته پاملرنه وکړي او په زیات شمیر کې د سکولونو پرانځي. د دې ترڅنګ حکومت ته پکار دي چې د سکولونو او کالجونو حفاظت یقیني کړي. دا چې د خطرې باوجود خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي، دا څرګندوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوهیږي. بل دا چې دا عمل د ترګرو لپاره هم یو څرګند پیغام دی چې اولس د دې ملګری نه دی. خو د ورسپانې په وینا دې لړکی حکومت ته پکار دي چې د اولسي وګړو مرسته وکړي او د حوصله زیاته کړي، ځکه چې جنگ او ترګرۍ زپلو سیمو کې د ماشومانو په ګڼ شمیر کې سکولونو ته تلل د امن لپاره ډیر ضروری دي.
داود خټک وو. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په روانه خبرونه کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو. مشال سره اوسئ. ورزو یوې وړې دمې ته او له هغې وروسته بیا راځو ریپورټونو ته.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ له امله خاوشه 1900 سکلونه تباه شوي او داراس په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. په دې لړ کې حکومت د نړیوالې ورورولۍ په مرسته د بیا رغونې کارونه پیل کړي. نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې متاثره کړې. په صوبه کې د تیر کال بارانونو او سیلابونو هم ډېر ځاني او مالی زیان اړولی دی، خو په دې هر څه کې تعلیمي نظام او ودانۍ په خاص توګه ډېرې زیانمن شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د وینا له مخه په صوبه کې 1390 سکولونه تباه شوي چې پکې ځینې په جزوي توګه وران شوي او ځینې په پوره توګه تباه شوي دي. په دې لړ کې نړیوال ورورولۍ او مرستندویه ادارو د خیبر پختونخوا د حکومت سره یو شمېر مرستې کړې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل دا مهال په صوبه کې د تباه شوو سکولونو د رغونې او بیا جوړولو سلسله روانه ده.
دوبارہ بحال
ملکن ڈویژن او سواد سیما ترهګرۍ ډیره ځپلې ده چې پکې تعلیمي نظام په خاص توګه په نخښه شوی دی. د غیر سرکاري ادارو د سروې تر مخه سباندې 1400 سکولونه ترهګرۍ تباه کړي دي چې له امله یې د 1,00,000 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. که څه هم حکومت ادعا کوي چې د متاثره شوي سکولونو د بیا رغونې او جوړولو په لړ کې یې ګامونه پورته کړي، خو ځایي خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه ښکاري. د سوات امن جرګې ویاند او په سیمه کې د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکی ضیاءالدین په دې اړه وایي
د بدقسمتۍ خبره ده چې اوس پورې په دغه 1400 چې کومې ادارې مکمل طور تباه شوې وي، په هغه ادارو کې ساری سپی او تنظیم دی هغه پکې اتنه اداري چې کوم دی داغه تعمیري نو کړې دي. باقي ټول اداري چې کوم دی هغه اوسم د خاورو او د ګټو ملبه پرته ده، او د دې نه مخکې چې دا درې سلور کال زمونږ ماشومان متاثر شو، نو دغه یقینا چې ډېر د افسوس خبره ده.
په صوبه خیبر پختونخوا کې به امریکا د ترهګرۍ ښکار شوي 80 سکولونه بیا جوړوي. د راز عرب اماراتو هم د 80 سکولونو د جوړولو کار پیل کړی دی. په تیره موده کې داسې رپورټونه راغلي وو چې نړیوالې مرستې مرکزی حکومت ځان سره اساره کړې دي او صوبایي حکومت ته یې نه دي ورکړې. په دې پوښتنه چې دا مرستې د کومو هیوادونو لخوا راغلي دي او صوبایي حکومت ته رسیږي او کنه، سردار حسین بابک وایي
بالکل جی نارو حکومت کے لیے مل سر مست کرے گا، سعودی حکومت کے لیے گا غی مل سر مست کرے، یونیسیف کی اور ریلوے ادارہ دا غی مل سر لگ جا کی مست کرے، این آر ایس پی ایس آر ایس پی اور تمام والے غیر آرگنائزیشن دے غم مل سر مست کرے، دسی ملکی سے تبانی کی کم غیر سرکاری تنظیم نو دیا بین الاقوامی سے تبانی دا کی ادارے دی کیا لگ جا دی مل سر سکون دوبارہ بحال ہے کی مل سر مالی مرست دا سدا یہ دتا اس معلوم ہے کہ بین الاقوامی مرست سر علی دار مرکز دلاری راضی اور مرکزی حکومت سر زمین پر دی لڑکی ڈیرا مز ڈیرا بیٹھی اور داسی څه مسله یې هغه موږ هغه سره اوچته کوو، مرکزي حکومت چې دی هغه مسله موږ اسانه نه داسې چې دا څه خبره نشته چې ګنې مالی مرستې راغلې یو هغه سره کړې داسې چې څه خبره نشته.
قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا چې په تعلیم کې درسته پاتې دي، ترهګرۍ تعلیمي نظام نور هم متاثره کړي. ولسی خلک غواړي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې متاثره شوی سیمه او د هغې د تباه شوو تعلیمي ادارو د بحالې لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې تاسو زموږ د ویب پاڼې دغه پته واوریده تاسو کولی شئ اوس په دغه ویب پاڼه باندې تازه خبرونه او ریپورتونه واوري او یوازې دانه بلکې زموږ په ویب پاڼه اوس د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم پراته وي. تاسو التتلی شئ دغه 19 پروګرامونه که چېرې تاسو نه دغه نوي هیر شوي وي درنه یا مو د کوم کار له وجې نوي اوریدلی نو زموږ په ویب پاڼه تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرامونه اوریدلی شئ. زیات وخت مناخلم په ماسپخین کې په پیښور کې د ماسپخین 4:30 بجې شوي منور شاه او مهم خبرونه.
د پیښور سره نږدې د متنو په ادیزو سیمه کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه د تیرو کلونو په نسبت په کال 2010 کې 15% زیاته شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې اترې کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روس د سفر پر مهال د صدر دیمتری مدویدیف سره لیدلې. د مصر په سرخار قاهره کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ نښتی شوې چې پکې د هسپتال او امنیت د چارواکو په وینا لس تنه وژل شوي او د سلو نه زیات ژوبل شوي دي. نن د کرکټ نړیوال کپ 15مه لوبه د هند او هالند ترمنځ په ډیلی کې روانه ده چې پکې تر دې دمه هالند په 8 ورونو کې 133 رنځونه کړي او شپږ لوبغاړي اوټ دي.
مشال ریډیو ته غوږی زو یوې نړیواله موضوع ته رائټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن چې 13 روس ته رسیدلې د دې سفر په مهال به د روس صدر دیمتری مدویدیف او وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ترڅنګ د یو شمیر مهم چارواکو سره لیده کاته کوي. د رائټرز دا رپورت ته ملیحا امیرزاده ناورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په خبره د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د فنلند نه روس ته 13 روس ته رسیدلې. د دوانو هیوادونو ترمنځ د سٹارټ په نامه په اټومي وسلو کې د کمی راوستلو په تړون لوس شوی. د نوموړي د دې سفر مخه داده چې د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې لا نورې خشي. د دې ترڅنګ سپینه ماڼۍ او روس غواړي چې په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه د دوانو هیوادونو ترمنځ اختلافات هوار شي او د غشخړه دې په همکارۍ کې بدل کړي. په دې دوره کې به په عرب هیوادونو کې د روانو حالاتو په اړه هم بحث کیږي. په روسیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د پوځي عملیات کولو په اړه خبره کړې وه خو روس ته دې مخالفت کړی و. په دې سفر کې به ښاغلی جو بایدن د شورو په ورځ د روس صدر دیمتری مدویدف سره ملاقات کوي او د زیارت په ورځ به د دې هیواد د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي. د کارپوهانو په خبره په دواړو هیوادونو کې انتخابات رانیسې دي چې د روس او امریکا ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ امکان کمولی شي. خبري ایجنسی یو کارپو د خلیلي کې د باراک اوباما لپاره دا ضروری ده چې د دوی ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ وندرېږي. د روس او امریکا ترمنځ د سٹارټ په نامه اټومي وسلې د کمولو تړون باراک اوباما او دیمتری مدویدیف تیر کال د اپریل په میاشت کې لاسلیک کړو چې بیا د ځینې بدلونونو نه وروسته اس کال د فروری په میاشت کې عملی شو. خبري ایجنسی رویټرز لیکي د دې تړون ترڅنګ اوباما دا فیصله وکړه چې په اروپا کې د میزایل پر ضد دفاعي نظام په اړه د پخوانی صدر جورج بوش د وخت پلانونو کې بدلون راولي. د دې لامل روس د منځوري ورکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د پری بندیز ولګول شي. د خبري ایجنسی تر مخه روس په اروپا کې د میزایل پر ضد د دفاعي نظام په اړه اندېښنې لري او غواړي چې په دې کې د روس یو مهم رول وي. د دې ترڅنګ روسیه په دې فشار راوستلې چې په اټومي وسلو کې ډېر کمی کول به یو ګران کار وي او وایي چې که واشنگتن د دوی اندېښنو ته پام ونه کړ نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې کېدلی شي. خبري ایجنسی وایي امریکا او روسیا هیله لري چې د تجارت نړیوالې ادارې یا WTO په غړي هیوادونو کې به روس شامل شي. روس د 1800 کالو راهیسې هڅه کوي چې د دې ادارې غړي توپ ترلاسه کړي. که څه هم باراک اوباما د دې خبرې ملاتړ کړي خو دا نه ده معلومه چې روس به د WTO غړي توپ ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د روس پخوانی برخه جورجیا هم د دې مخالفت کولی شي چې روس ته دا غړي توپ ترلاسه نشي. د روس او جورجیا ترمنځ په 2008 کال کې د لږې مودې لپاره جګړه شوې وه. په دې سفر کې به جو بایدن د تاجرانو سره هم لیده کاته کوي او تمه ده چې د تجارتي اړیکو په اړه خبرې وشي. د دې ترڅنګ به نوموړي د امریکایي جازونو د جوړولو کمپنۍ بوئنګ او د روس د کمپنۍ ایرو فلایټ ترمنځ په یوې معاهده لاسلیک کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا حکومت ته خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نړۍ لسو خزو ته د بهادرۍ تمغې ورکړی دی چې پکې د پاکستان د سین صوبې سره تعلق لرونکي غلام صغرا او د افغانستان د هرات ولایت ماریا بشیر هم شامل دي. تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا راکوي.
د امریکا حکومت په ګرد نړۍ کې د ښځو د حقونو او ځواکمنۍ په لړ کې د لسو میرمنو د مبارزو په ستاینې کولو سره هغوی د سږني کال لپاره د نړۍ د بهادرو میرمنو په توګه په جایزو او انعامونو یاد کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې د نهې د ورځې دغې ځانګړې دستورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینټن سربیره ورکې د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم ګډون درلود، یو تن ښځه له پاکستانه او بل هم له افغانستانه رابلل شوې وه. د پاکستان د سین صوبې سره د تعلق لرونکي میرمن غلام صغرا په اړه چې دا مهال په یاد صوبه کې د یوې کلیوالې پرمختیايي موسسې مشري کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نوموړې په ډېر ورکوټوالي کې واده وشو او چې کله پرې خاوند د ښوونځي لارې وتړلې نو دې ترې طلاق واغستو او د خپلو ورونو د وهلو ټکولو پرته یې وکولی شو خپل زده کړې تر دولسم ټولګي ورسوي. خبر پاڼه زیاتوي هم میرمن صغرا وا چې بیا وروسته د خپل کلی د انجنونو په لومړی ښوونځي کې لومړی ښوونکې جوړه شوه. نوموړې دا مهال د خپلې موسسې د فعالیتونو لمن د سین صوبې سربیره د پنجاب او بلوچستان صوبو ځینو کلو او بانډو ته هم غځولې تر څو د عامې پوهنې، روغتیا، بشري حقونو او ټولنیزه پرمختیا په چارو کې د ځایي خلکو مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن صغرا ته د بهادر ښځې د انعام ورکولو پر مهال هغې ته مخاطب شوه. تا چې د خپلې مضبوط ارادې او طاقت په زور د غربت او جنسي توپیر پالنې کم خنډونه پار کړل او کلیوالو ښځو ته د زده کړو او غوره ژوندون کمې نوې لارې سمې کړې، موږ ډېر ویاړ کوو چې تا ته ستا دا انعام درپېژنو.
To present you with this award.
له افغانستان څخه خپل جایزه غستو لپاره درغلي میرمنې ماریا بشیر په حق لا چې دا مهال په هرات ولایت کې د سارنواله په هیز دنده ترسره کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي نوموړې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې ستونزې ګاللي چې پټ په پټه به خپل خويندو او د چم گاوند انجنونو ته سبق خیلو. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته وایي چې میرمن بشیر اول د تحقیقاتو د مدیرې او ورپسې بیا په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سارنوال په څوکۍ وګمارل شوه. نوموړه د ښځو د حقوقو یو ستره مبارزه بدل کیږي چې وایي یوازې د تیر کال په موده کې په هرات ولایت کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی واتیا دوسیې سارلې دي. د امریکا خارجه وزیرې د میرمن بشیر د جایزې اعلانولو پر مهال ویل،
فور ا لایف ټایم اف سلفلس ډیډیکیشن ټو د پرسوټ اف جسټس،
د انصاف، د قانون، د حاکمیت، بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ په برخه کې ستاد نستړی کیدونکو هڅو او بې ساري قربانۍ او په بدل کې مونږ تا ته دا انعام درکو.
اند فور دټ وی گیو یو دس اوارد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا واشنگتن ته درابل شوې لسو زړورو میرمنو له جملې څخه یو تنه د منځنۍ آسیایي هیواد قرغیزستان ولسمشرا میرمن روزا اتنبایوا هم وه. دا هم د یادولو ده چې دغه وزارت لخوا د زړورو میرمنو د جایزو لړۍ په کال 2009 کې پیل شوې چې تر دې دمه د ویشتو بیلابیلو هیوادونو 18 میرمنې په دغو ځانګړو انعامونو یاد شوې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریڈیو اور
مشال ریډیو تاغوګي اسوسییټډ پریس خبری اجانس له کابل نه په یو رپورت کې لیکي، افغان ولسمشر حامد کرزی افغانانو ته ویلي راتلونکي کال به د دوی لپاره له ازمیختونو او ستونزونو ډک وي. نجیب عامر اورو.
ولسمشر حامد کرزی د نهې یا سه شنبې په ورځ په کابل کې خپلو خلکو ته خبرداری ورکړ چې راتلونکي کال به دوی ته خایي له ستونزو ډک وي، ځکه چې امریکایي ځواکونه به د امنیت چارې په مرحله واره توګه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي. نوموړي همدارنګه د هغو بهرنیو کمپنیانو د تړلو په اړه هم خپل دریز یو وار بیا تکرار کړ چې د بیا ودانۍ کارونه پر مخ وړي او یا هم امنیتي چارې سنبالوي. د یادولو ده چې دغه امنیتي کمپنۍ نه د بهرنیو بس پنور کونکو په مټ د تعمیراتي پروژو په ساتنه بوخت دي. افغان ولسمشر همدارنګ یو ور بیا د ولایتي بیا رغونې ادارې یا پی آر ټی هم تر نیوکو لاندې راوستي چې خلکو ته د پیسو د متبادلو وړاندیزونو په کولو د د پوینا مرکزی حکومت کمزوري کول غواړي. نوموړي همدارنګ په درنو وسلو سنبال شخصي بهرنی امنیتي کمپنۍ د شخصي ملیشو په نامه یاد کړل. حمید کرزی زیاته کړه خلک باید د خبرې ته په ذهني توګه تیار وي چې راتلونکي کال به د امنیت لپاره ډیر مهم او ډیر حساس وي او ستونزې هم راپېښېدای شي، ځکه چې امنیتي چارې به د نړیوالو نه ځایي ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان ولسمشر چې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، دا یې هم وویل چې په ستونزو کې به دا هم وي چې د طالبانو سره د سولې بهیر څنګه پیل کړی شي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په مرحله وار ډول د یو ولایت نه امنیتي چارې خپلو ځواکونو ته وسپاري، او دا چې کوم اولنی ولایت به وي چې نړیوال ځواکونه به ترې ووځي، اټکل کیږي چې په دې اړه به افغان ولسمشر د مارچ په 1 چې د لمریز کال او د سپرلي اوله ورځ به وي کوم اعلان وکړي. اټکل کیږي چې لومړی به د هغو کلیو او ولسوالیو نه بهرني ځواکونه ووځي چې هلته د افغانستان خپل سرتیری او پولیس ځای پر ځای شوي او هلته د ورپکو سره کمې نښتې ترسره کیږي. په دې اړه به ښایي امریکا هم د راتلونکي جولای په میاشت کې خپله پریکړه اعلان کړي. ایسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې نړیوالو ځواکونو په دې وروستیو کې د 150 نورو ځواکونو په ملاتړ د ورپکو خلاف مهمې بریاوې لاسته راوړې، خو امریکایي امنیتي چارواکي ګیری چې په راتلونکي سپرلي کې به جنگونه سخت شي. په دغه موسم کې عموما اورپکی د ژمي او د کوکنارو د کر نه پس بیرته د جنگ میدان ته ستنیږي. اژانس په خیره کې لیکي طالبان به هڅه کوي چې روان سپرلي کې د افغانستان په جنوبي برخو کې خپلې بایللې سیمې بیا ترلاسه کړي او په شمال او مغرب کې به خپل عملیات تیز کړي، او دا وړاندوینه هم کېده شي چې اورپکی به د افغان چارواکو د نخښه کولو لړۍ هم تیزه کړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د ستنیدلو لړۍ چې د جمی له عمله ځنډیدلې وه، د مارچ په لومړۍ نیټه بیا پیل شوې، خو تر اوسه یې د ستنیدونکو کډوالو شمیره د نشت برابر ده. په اسلام آباد کې د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې سږ کال به هر ستنیدونکي کډوال ته چې کډوالۍ کارډ یې نوې کړی وي او په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنیږي، د سلو پر ځای به $500 ورکوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له پیښور راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وایي چې سکالی د تیرو کلونو په نسبت په خپل خوخه ستنیدونکو افغان کډوالو سره په خپلو مرستو کې اضافه کړې ده. په اسلام آباد کې د دغه ادارې بیان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سکل ارغه کډوال ته چې په خپل خوخه ستنیږي، د $100 په ځای $500 ورکول کیږي.
هر کال به پرته ستنیدونکو افغانان ته $100 فی کس ورکول کیدل چې کورنۍ هر ممبر ته. دا کال یو این ایچ سی آر په دغه مرسته کې اضافه کړې ده. اوس د $100 سره د نقدي مرسته $150 د کورنۍ هر ممبر ته ورسېږي. نور زیاتره دوی ته مواد نه ورکول کیږي. د یو این ایچ سی آر د خاصه د دې سره نقدي مرسته کیږي. هغه کې چې د ترانسپورت خرچه هم شامل وي.
د پیښور سمکنو مور چیرته چې یو این ایچ سی آر د ستنیدونکو کډوالو د چارو د ترسره کولو لپاره دفتر پرانستی، یو تن مسؤل وایي چې د کډوالو د ستنیدو په دې نوې لړۍ کې تر اوسه پورې یوازې 4 کورنۍ ستنی شوې دي.
حنیف الله کوارډینیټر ERC چمکني. نو موږ ته پرون دوه کډې راغلي وي او نن دوه کډې راغلي، خو بس د سردی وجه ده. په افغانستان کې لږ د برف وری ده، دغه وجه باندې کډې کمې راځي. نو ان شاء الله د 15 یا 20 تاریخ پر به کډې موږ ته زیات شي.
خو یو شمېر افغان کډوال چې د کارتونو د نوي کولو لپاره د پیښور ګلبهار ته راغلي وو، وایي چې د افغانانو اساسي ستونزه په هیواد کې د سرپناه نه لرل دي. دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم دی حاجی اسدالله خان او د پکتیا ولایت د ګردیز سید کرم ولسوالۍ ده، او موږ دلته پیښور په ازرخانۍ رنګ روډ باندې اوسېږو. او ګلبهار کې ما اوس کارت نوې کو کارت ته راغلی وم، او دلته لکه زمونږ وخت تیریږي خو لکه د خپل ملک نه کېږي. زمونږ د سرپناه نشته چې د سرپناه راکړل شي. نو موږ به انشاءالله خپل وطن ته ځو. خپل وطن زمونږ لپاره ډېر بهتر دی او ډېر ښه دی.
زما نوم حبیب ده او موږ اوس اوسېږو شمشتو کې. افغانستان کې لوګر د بندي کې کور ده، او وطن زموږ بس خراب شوی ده. او ما اوس کارت نه وي که او د کومې مرستې زموږ سره یونیسیار کې دا نه کافي دي. موږ سرپناه ته ضرورت لرو. موږ ته باید اول سرپناه راکړل شي بیا موږ ځو.
بل پلو دنیا اسلم خان وایي چې دا مرستې هم یوازې هغو کډوالو سره کیږي چې د کډوالۍ کارتونه یې نوي کړي وي.
دا کال تاسو ته معلوم وي چې دا کارتونه نوي شوي. نو د چا چې زور پکار دی هغه به په سنټرانو کې نه پروسس کیږي، هغه ته دا پکار دی چې خپل کارډونه نوي کی او دغه بعد به یو ان ایچ آر د دې سره مرسته کوي.
نوموړي وایي چې د 2002 کال رئیس تر 3 میلیونو زیات کډوال له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې وروستۍ درې کلونو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات کړکېچن شوي، دغه لړۍ د پیل د کلونو په نسبت ډېره سړه شوې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې راځو 19 پروګرام استونزي او سرکار ته. کوربه مجید بابر د نن په پروګرام کې زموږ همکار د خزو په مسلو باندې خبرې اترې کړې. نو راځي چې دا پروګرام واورو.
خوږو اوریدونکو، مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان اوورسیز فاونډیشن د چارواکو د وینا تر مخه 3 میلیونه پاکستانیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کاروزګار دپاره د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي. په دغو کې 2 میلیونه هغه پاکستانیان دي چې په خلیجي هیوادونو کې ژوند کوي. دغو هیوادونو کې متحده عرب امارات، قطر، سعودي عربستان، کویت او عمان هغه هیوادونه دي چې په کې څه کم او زیات 1.5 میلیون هغه پاکستانیان د مسافرۍ ژوند کوي چې تعلق یې د پاکستان د صوبه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی. دا پښتانه دغه هیوادونو کې د 16 سیزو راهسي خواري مزدوري کوي، په دې هڅه چې خپلو بچو او کورنو ته د 100 کاله ژوند تیرولو لارې روښانه کړي. په دې مسافرو کې ګڼ شمېر هغه خلک دي چې خپلې مېرمنې او بچي په وطن کې پریښودې دي. دغه مېرمنې او د دوی بچي کوم ستونزو سره په عام ژوند کې مخ کیږي، همدا زموږ د نننی پروګرام موضوع ده. په دې اړه مې په دره دمخلو کې یوې مېرمنې نوشاد بیبی نه پښتنه وکړه چې خاوند یې په دوبۍ کې د 13 کالونه د مسافرۍ ژوند تیروي. هغې راته وویل چې هغه خلک چې په بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي او وطن ته پیسې رالیږي، په دې نیت چې د دوی د کورنۍ ژوند به پرخشي. د دغو پیسو رالیږلو د طریقې کار په اړه د قبایلي چارو کارپوه ناهید افریدی راته یو بل خبره په ګوته کړه. تاسو یې هم ووري.
ما چې څونه میرمنو سره خبرې کړې دي، نو هغه غریبانان ډېر په سخته کې ژوند تیروي، ځکه چې کومې سړي د دې نارینه چې بهر وي چې کوم پیسې راځي هغه اکثر د لیور په لاس کې وي یا د سخر په لاس کې وي، نو هغه فاینانشلي چې کوم نو دی مضبوط نه وي، ځکه هغه چې کوم دی په لاس کې نه وي، یو خو دی اسیم چې کوم نه پاغه کور کې او په خپل کور کې او بچین د بل سترګو ته ګوري او د حزم د بل سترګو ته ګوري ار ډیره ولنری بل وی هر څنګه قسمه حالات وتا لکه چې او بل دا یو خو جدای هم برداشت کوي، خزا او ماشومان د خپل پلان جدای هم برداشت کوي، بل باندې د پیسو په حواله فریق دي سره هغه اختیارات نه وي چې کوم اختیارات په کار کې دي. خواندادونو مسافرت کوي، خو دې د هغه سہولیت نه ملاويږي چې کوم سہولیت د دې حق دي ته وي، ځکه چې هغه پیسې خو اکثر زموږ د خزو په لاس کې وي، نه یاد لري یا د سخر په لاس کې وي، دا هغه شینه هم مزمون خزې محروم وي. او بل که د دې تاسو ټپې واوري نه اکثر لا خزې د مسافرت ډېرې ټپې وي، اکثر دوی پکې په جړام شي، هغه د دې په هر لحاظ باندې هغه ایموشنلي مو فاینانشلي چې کوم دی نو دوی په دې سفر کوي.
ناهید افریدی وای چې نه صرف دا چې دغه مېرمنې د پیسو د پاره د بل لاس ته پام ته داروي، بلکې په جذباتي توګه هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې اړه مې چې کله د اعصابي ناروغتیا او ډاکټر قادر خان نه پوښتنه وکړه چې د کومو مېرمنو خاوندان او بچو پلاران په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي نو هغه میرمنې او بچی کومو اعصابی ناروغتیا او سره مخامخ کیږي نو هغه راته ویل چې د کومو میرمنو چې خاوندان بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي هغه میرمنې صرف دانه چې د خاوند لریوالي له کبله جذباتي او ذهني ستونزو سره مخامخ کیږي بلکې کله کله پښتنه ټولنه هم د داسې میرمنو په اړه ډیره بیرحمه شي او بیا د غیرت په نامه د داسې میرمنو په وینو منګولې سری کیږي حال یې راته د قبایلي سیمې د دود دستور او ټولنې نه خبر بیګم جان ویلو په بهرنی هیوادونو کې چې کوم پښتانه ژوند کوي د هغوی تر وینا تر مخه هغوی خپل بچی او میرمنې ځکه ځان سره په بهرنیو هیوادونو کې نشي اوسولی چې هلته خرچي زیاتې دي او په کمه تنخواه کې دوی نشي کولی چې خپل بچی او میرمنې د ځان سره دغو هیوادونو ته بوزي. په دوبۍ جبل علی کې مې د پاکستان د هنګو د سیمې عبدالرحیم ملنګ چې د تیرو لسو کالونه د مسافرۍ ژوند کوي پوښتنه وکړه چې ولې په دوبۍ کې مسافري کوي، په خپل وطن کې ولې سخواري مزدوري یا کاروبار نه کوي. نو هغه راته وویل چې
تقریبا ما لاس کاله وشو چې په دوبۍ کې مسافر یم، د مجبورۍ د لاسه پردي وطن کې مسافر وي، مزدوري کوي او بچیانو ته بچیانې تعلیم کوي او ورونه تعلیم کوي، تر زمانې تعلیم کوي، د دې وجه باندې خرچه هلته رسېدلی نه شي. په دې وجه باندې پردي وطن کې مسافري کوي، خپل بچیانو ته پیسې ګټي، خپل بچیانو باندې تعلیم حاصل کوي. د دې لپاره دا مسافري جمون کوو. داسې ملګري زما شته دي چې هغه په دې وطن کې لاس کاله وشو چې وطن ته نه دي تللي. دوی ودونه دي ځنو خلکو شته، ما یو ماما دی، د ماما مې ترز واده، په ځان زما ماما ترز واده، هغه تقریبا 15 کاله وشو چې بچیان شته او ښځه شته او لوڼې شته، هغه په دې وطن کې الین کې ټیکسي چلوي او وطن ته نه دی تللي. زموږ مور په وطن کې زموږ شان دي او زموږ بچیان زموږ ګرونه، هغوی احساس دي مونږ ته ډېر داري. خو بس د دې وجه نه بس موږ د مسافرۍ ژوند قبول کړی چې بس دا وطن کې جی غریبانا ده او څه کار موږ ته د حکومت سره اپنا یا کلي وطن کې جی زموږ وطن داسې دی چې زموږ پښتونخوا کې یو بل سره زړه ډېر بدیږي او تعلیم زموږ علاقې کې ډېر کم دی چې په دې وجه باندې دا خلک دلته دا مسافري کوي، هلته ښه ژوند نه تېروي چې یو بل سره ښه مینه او محبت وکړي.
عبدالرحیم نه مې پوښتنه وکړه چې په مسافرۍ کې درته خپل بچي، خویندې، رونه، مور او میرمنه نه یادېږي. نو هغه راته خپل احساس سپدې ټکو کې بیان کړو.
مزه کوي چې خپل بچیانو سره په یو کور کې ژوند سره تېروي، سبو سبې تیم دې ته چې زی چې مزګار زی چې خپل بچیانو سره ژوند او خپل کور کې تېروي، نه ښه ژوند بل لس مخ ته ماته نه راځي، دا دې ښهستا ژوند دی. او بس د دې د لاسه زمونږ لکه کوم خلک نن بې تعلیم وي، تعلیم په حیثیت کې بس د وطن کې ډېروری کوي، د دې وجې بس دا خلک د وطن کې مسافر شي.
دغه ستونزه مې د عوامي نېشنل ګوند له طرفه د پاکستان په پارلیمنت کې غړي میرمن جمیله ګیلانی مخې ته کېښوده او په سر کې متر پښتنه وکړه چې په قبایلي سیمه کې د روزګار ذریعې نشته. حکومت د دې په اړه په قبایلي سیمو کې سهلې ځلې کوي او کنه؟ نو هغې راته په ځواب کې وویل چې
پارٹی خوشی په دې سلسله کې ډېر زیات کوشش کوي او غواړي او دا یقین دی چې تر څو پورې د قبایلو کې د پښتنو حالت نه بدل شوی یا قبایلي علاقې انټیګریشن نه شوی یا قبایلو کې یو غټه تبدیلی نه راغلې، نو دا پوره پښتانه سوچ دا پوره خطه چې دی کې هغه امن ممکنه نه دی، چونکې قبایلي علاقې ډایرکټلی خو د صوبایي حکومت سره صداګر نه راځي. خو موږ هلته په قومي سملا کې هر کله چې موږ خبرې کوو نو موږ د قبایلو د دې ټولو مسلو خبرې کوو او زموږ مشران هم ټول عمر نه وایي چې دا د قبایلو د چې کوم دا موجوده پوزیشن دی دی کې د غټې تبدیلۍ ضرورت دی، دی کې د دې پکار دی چې دا نورې پښتنو سره نورې صوبې سره دا یو ځای شي او د دې دا مسلې چې دی دا حل شي. موږ وایو چې هلته ډیولپمنټ جوړ شي، نو هغه به دومره پریکټیکل نہیں تر سو پوری چې د قبایلو د موجوده حالت چې کوم دی د کې تبدیلی نه راغلي، چې هغه د نور وطن د کوم نظام به حال تلار شي، هلته د پولیټیکل پارټیان لار شي، هلته د دې عدالتونه لار شي، هلته د کوم چې نور ملک لکه هغه د غیر د هم چې د هغې نه لري شي چې هغه علاقه غیر ده، نو علاوه هلته پاسیبل وي چې هلته بیا به د هغې نه پس ممکنه ده چې هلته د ترقی را شي او هلته د
جمیلا گیلانی صاحبی په صوبه خیبر پختونخوا کې د گدون په سیمه کې او په کوهاټ روډ باندې او د سره سره په نوخار کې او په حیات آباد کې انډستریل سټیټ دی، خو دغه حالت دی تر رسیدلې ده چې د خلکو نوکریانې ختم شوې دي او خلک پیسې نشي لګولې په کاروبارونو کې. د دې بیا د رغونې سره پروګرام د موجوده د عوامي نېشنل ګوند حکومت لري
ټول خبرې امن سره ریلیټډ دي. زموږ حکومت خو پوره لګیا دی کوشش کوي چې د وطن کې د امن راشي، ځکه چې زموږ د خلکو خوشحالي او ترقي امن سره تړلې ده. خو هغه هم هغه خوشحالي او ترقي چې دا هم په قبایلي علاقو په امن باندې ډیپینډ کوي، هلته چې کوم صورت حال دی او کوم خلک هلته دي، کوم د بهر قوتونه هلته لګیا دي او هلته خلک راغلي دي او هلته د جنګ دا سلسله روانه ده، دغه شیطب نظر کول غواړي دغه حالاتو کې به تر څو می راغلي. نو هغه لکه زما خپل خیال راځي چې زمونږ د پښتونخوا امن او د دې خطې امن د قبایلو سره تړلی دی، نو هغې د هغې روزګار هم او زمونږ خوشحالي هم د راتلونکي وخت ټوله په دغه باندې چې د دغه د دې ټولو مسلو حل روغ کی شي. کوم حالات چې په قبایلو کې دي، کوم حالاتو نه تر قبایل مخامخ
په دوبی جبل علی کې د لسو کالو نه میشت عبدالرحیم د یوې ماشومې پلار دی. پښتنه مې ترې وکړه چې د ماشومې د څه نوم دی او په مسافرۍ کې هغه درته یادېږي؟ عبدالرحیم یو ځل بیا
روبینا چې زه ټلیفون وطن ته وکړم یا ټلیفون مې لاړ شي چې ټلیفون چکی بیا ماته ډېرې نری کوي ابو چرته لاړې راځي که نه راځي، بس ژوند مسافرې ژوند دی تیروي د وطن کې.
خبروونکو دا نننې پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزې مو حل.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه